یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاس د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا یو سات خبرونه درم. ان کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته ولاړ. په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ړنګېدو په معنا بللې دي. همدا شان به مو د افغانستان د سولې دالی شورا د دارالنشاد رئیس او ایران د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنې له جزئیاتو هم خبر کو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی نن د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته په رسمي سفر ورسید. د غزنی ښار په قاضي کلا سیمه کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو سرتیرو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته. او یو تازه خبر شوی لیست ښیي چې په نیوزیلند کې د مسلمانانو پر دو جمعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د درې دیر د اوبخې د دریو او اوه اویا کلونو ترمنځ وو. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته ورسید. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره وګوري او د دواړو مشرانو په حضور کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو د ګډې اعلامیې د خپرولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. تمه ده چې دواړه هیوادونه به د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژۍ، کلتور او ورزش په برخو کې دا تفاهم نامې لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز ته څیرمه په قاضي کلا سیمه کې د یو ماین په چاودنه کې د ملي اردو سرتیرو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوری ازادي رادیو ته ویل چې په دې چاودنه کې درې سرتیری وژل شوي او درې نور ټپیان دي. نوری زیاتوي چې له چاودنې وروسته وسلواله نښته هم شوې ده، خو تر اوسه د په دې پیښه کې یا په دې نښته کې د نورو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد احمد ازادۍ راډیو ته ویل چې د جګړې له ځایه دوه ټپیان هم د دوی روغتون ته لیږدول شوي دي چې ملکی وګړي دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د بغلان سمنګان د لویې لارې د امنیت لپاره په شاوخوا سیمو کې د عملیاتو پوځي عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قلوردو د عامه نظم د لوا درستیزوال ډګرمن محمد نبی وایي چې د شاهین په نوم د عملیات د شنبه په ورځ پیل شوي دي او اوس مهال په چشمه شیر او د دې لویې لارې په هغو سیمو کې روان دي چې د وسلوالو طالبانو لخوا ګواښونه پکې زیات دي. ښاغلي نبی وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دولتي ځواکونو ښه پرمختګ کړی دی، خو نوموړي د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بغلان سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې عملیات په داسې حال کې پیلیږي چې په دې وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه لاره د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي او حتی ویل شوي دي چې په ځینو مواردو کې د تیلو وړونکي ټانکرونه هم په نښه شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. یو تازه خپور شوی لیست ښیي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دو جمعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د دریو او اوه اویا کلونو ترمنځ وو. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول چې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. د نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره کړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو د کورنیو د غړو لخوا خپاره شول، د 40 نارینه وو او 40 ښځو نومونه لیدل کیږي، مګر د دوو قربانیانو نومونه په دې فهرست کې نشته. د نیوزیلند صدراعظم جسندرا اردن وویل دا رسمي لیست نه دی او تر څو چې د قربانیانو د پیژندنې بهیر بشپړیږي اعتبار نه لري. دیو بل خبر لمخه د بنگلاديش د کرکټ د لوبډلې غړي چې په نیوزیلند کې پر جمعتونو لورستي بریټس خښوندي وتلې د خپل هیواد ته ستنه شوی. بنگلاديشي لوبغاړو ویلي دي چې یو څه وخت به ونیسي چې د دې حمله له شاک څخه ووزي. د بنگلاديش د ټیم کپتان محمد الله ریاض د ډاکې په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل د یوازې دومره ویلی شي چې دای او د ټیم نور غړي ډېر نیکمرغه وو. د بنگلاديش د کرکټ د ټیم لوبغاړي په کرایست چرچ ښار کې د جمعې د لمانځه لپاره هغه جمعت ته روان و چې یو وسلوال پکې پر راټولو شویو کسانو ډزې وکړې او 50 کسان یې ووژل. او د اندونیزیا په ختیځ پاپوا ولایت کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. د ژغورنې ډلې وایي دوی په سیلاب ځپلو سیمو کې د لادرکه شویو کسانو په لټه کې دي. د پرله پسې ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو او د مځکې د ښویېدو پیښو 950 نور کسان ژوبل کړي او لسګونه نور کسانو ته زیان اړولی دی. د اندونیزیا د طبي پیښو اداره ویره ښودلې چې د ژغورنې د عملیاتو په بشپړېدو سره ښایي د مرګ ژوبلې شمېره نور هم لوړ شي. دا خبرونه
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په دې سفر کې د همکارۍ شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامي افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت خلاصه‌ای دولتي جهت سفر
د دې سفر د ګټو او اهدافو په اړه د سیاسي چارو لوی کارپو احمد سیدی سره هم غږیدلی یو.
د مانور سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچن دي. به شمو پیږي چې د اماراتو متحده عربي د وبد د افغانستان سره بد نه دي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ډنګېدو په معنا بللی دي.
کوم یو پرشوی نظام دا رنګو معقد حکومت کله راسی دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ حاصل الله سبحانه وتعالى دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو د تیری جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو عمرونه د درې او اوا یا کلونو تر منځ د خبرونې دوهمه نیمایي نوربست یو نیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده له ازادي راډیو سره پاتې شئ. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب. لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي ته رسیدل دي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې دغه سفر په ترڅ کې به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د همکارۍ او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي له متحده عربي اماراتو سره د تفاهم اهمیت ته په اشاره سره وړاندیز کوي چې ولسمشر باید د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکو پیاوړتیا ته زیات پام وکړي. دا سفر زموږ همکار رحمت افغان تعقیب کړی دی. هم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان جمهور ریاست وایي ټاکل شوی چې متحد عربي اماراتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي، پوهنې، ورزش، قانونو، انرژي او کرنې په برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي ته تللی. هغه وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي ته تللی. ولسمشر به د دې سفر په ترڅ کې د ابوظبي له امیر حضرت شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وګوري
و امیر ابوظبي دیدار خواهد کرد.
متحد عربی امارات یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په تیر کې په افغانستان کې د اغیزمنتیا په هدف په بیلابیلو برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړي وو. متحد عربی امارات له روغتیا، سوداګرۍ او نورو بیلابیلو برخو له همکاریو سربیره تیر کال د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د اماراتو دفاع وزیر د ناټو ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د استولو چمتووالی ښودلی وو. همداشان متحد عربی امارات له دریو هیوادونو څخه یو هغه هیواد چې په افغانستان کې د طالبانو نظام په رسمیت پیژندلی وو. متحد عربی اماراتو په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي وروسته له هغې چې دوه کاله وړاندې په کندهار کې په یو چاودنه کې د متحد عربی اماراتو 15 ډیپلوماټان ووژل شول، د دواړو هیوادونو اړیکې کمرنګې سوې دي. د دغه کمیسیون غړي احمد جاوید رؤف وایي چې مشر باید له لاسلیک کېدونکو تفاهم لیکونو سره په خوا کې د بوزوبۍ له چارواکو سره د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم زیات پام وکړي. هغه وایي موږ په سیاسي برخه کې یو لړ اختلافات لرو، کچېرې وتوانېږو چې ټولنیزې او سیاسي اړیکې ښې کړو ګټورې به وي او د سوداګرۍ له پلوه هم کولی سو مرستې وکړي. خو تر ډېره موږ سیاسي اړیکو د رغولو لپاره اړتیا لرو، کولی سو چې دغه اړیکې ښې ترمیم کړو. تل افغان چارواکو ولیدي چې متحد عربی امارات کولای سي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او سولې لپاره مهم رول ادا کړي. له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غني څو ځله متحد عربی اماراتو ته سفرونه کړي دي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو رسمي سفر د متحد عربی اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی دی. همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې متحد عربی اماراتو ته د ولسمشر سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو درغولو په هدف دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا اړیکې یو څه ترنګلې شوې او افغانستان اوس هڅه کوي چې متحده عرب امارات یې درغولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې هغه هیواد ته د ولسمشر د سفر هدف څه دی.
رئیس جمهور په خار روابط استراتیژیک په امریکا او په کبیر مملکتونو کې په دې وختو کې ګوندی وادونو په منطقه کې د رئیس جمهور سفرونو زیات شوې لکه ایران، آذربایجان، امارات متحده او نور. د مانور سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچن دي. رئیس جمهور پیږي چې د امارات متحده عربي روابط د امریکایانو سره بد نه دي ښه دي. په دې کې هم یو تپو تلاش دي چې حداقل تفاهم په منطقه کې عربستان، سعودي او سعودي او قطر او په دې مملکتونو کې یو د افغانستان سره پر روابط د امریکا په وړاندې کومک وکړي.
ویل شوی چې دا سفر په ترڅ کې به ولسمشر په فرهنګي، معرف، ورزش، معدن، کرنې برخه کې او نور برخه کې د همکارۍ دغه وکړي. په دې برخه کې څومره د دوی همکاري د پام وړ ده دغه هیواد؟
دا خو یو خبره ده. امارات موږ ته په ورزش او په فرهنګي مسایلو کې څه کولای شي. امارات کوم ډول تپل لري؟ خو دا یو ځای زموږ یو ځای سفر کې سیاسي سفر چې وي شاته مجبوری فرنګي او اجتماعي خبره وکړو. سمو
یعنی ستاسو خبره دا ده چې په ټوله کې ان اصلي هدف د امریکا سره د مناسبات درغول لپاره دغه وادم ته سفر دی. بل
د دې جمهور تلاش کوي، تلاش کوي چې امارات متحده عربي چې د امریکایانو سره ښه روابط لري حداقل منځګړتو وکړي.
سیدی صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس افغان حکومت کوشش کوي چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع هم را جوړ کړي، نړیوال اجماع؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې هم شاید خبرې وشي له غیواد د چارواکو سره؟
درست تاسو معلوم ده چې امارات، سعودي روابط د قطر سره ښه نه دي. اوس طالبانو قطر په ولکې کې دي. اجماع منطقوي چې وشي خو غر ده. متاسفانه اوس اجماع منطقوي په یو رقابت کې نیابت بدل شوی. متاسفانه کاش کی دا کار ووسی، اما دا کار ما ته زر تر زره یعنی امکانات رسته لموافقه ده.
د افغانستان د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی و چې متحده عربی اماراتو ته د افغان ولسمشر د سفر په اهدافو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
یا
یو شمیر چینایي کمپنۍ هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرو د مالونو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او بانکي سیستم رامنځته کړي. په افغانستان کې د یو چینایي کمپنۍ عمومي مسول عین الدین نجمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان او چین یو شمیر بانکونه سره ونښلول شي، سو افغان سوداګر خپلې پیسې د دغو بانکونو له لارې ولېږدوي. نوموړي وویل چې د واټنر په نوم دغه سافټویر له لارې به د سوداګرو پیسې په شفافه توګه د بانکونو له لارې انتقالیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو پیسې د ځینو فرعي بانکونو له لارې انتقالېدي چې د سوداګرو میلیونونه ډالر حیف میل کېدل. د بوټو د ساتنې او قرنټین تر ټولو لوی لابراتوار به ډیر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کابل په بادام باغ کې د بوټو د ساتنې او قرنټین په دې مرکز کې نباتي ناروغۍ او افتونو له ډلې بکتریایي او ویروسي ناروغۍ پیژندل کیږي. د کرنې وزارت وایي د دې لابراتوارونو د کار په پیلېدو سره به په دغه هیواد کې کروندګرو او سوداګرو لپاره د ښه اسانتیاو رامنځته کولو ترڅنګ د نړیوال سوداګریز سازمان یا WTO ژمنو ته هم ښه ځواب وویل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو 50 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بورې 1500 افغانۍ، د وریژو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلويخت پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومن 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 سلويخت افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله. په نیوزیلند کې پر دوو جمعهتونو د تیرې جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو عمرونه د 3 او 10 کلونو ترمنځ دي. که څه هم د دغه پیښې د برید د قربانیانو په اړه تر اوسه ټول جزئیات نه دي خپرل شوي، خو د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې خپل خپلوانو ته د دې پیښې د مړیو د لیږلو بهیر به له ننه پیل او په 3 ورځو کې به بشپړ شي. دا موضوع زموږ همکار نوریاس نوري تعقیب کړی. همدا اوس راسره د پراګ له سټډیو وصل دی. نوري صاحب، ستړي مشي د په دغه دواړو جماعتونو باندې د تروریستي برید د قربانیانو په اړه څه ویل شوی؟
بل اکرام صاحب، په هغه سند کې چې د نیوزیلند د کرایست چرچ د ښار پر دو جمعتونو د بریدونو د قربانیانو په اړه برابر شوی، د وژل شویو کسانو عمرونه لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل د 3 او 10 کلونو ترمنځ ښودل شوي. که څه هم تر اوسه د نیوزیلند چارواکو د تېرې جمعې د ورځې د ټولو قربانیانو بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دغه لست د قربانیانو د کورنیو لخوا برابر شوی او نن خپور شوی دی. د دې لست له مخې په دواړو جمعتونو کې په بریدونو کې 40 نارینه او 40 ښځې وژل شوي، البته ماشومان هم پکې شامل دي، او 2 نور قربانیان په دغه لست کې نه دي شامل. په ټوله کې په دې برید کې 50 کسان وژل شوي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندرا آردرن ویلي چې دغه لست رسمي نه دی، او رسمي هغه به د ټولو قربانیانو د هویت له بشپړولو وروسته خپور شي. په دواړو جماعتونو کې په حملو کې شاوخوا 40 تنه هم ژوبل شوي. دا په نیوزیلند کې د ډلې وژنې تر ټولو لویه پیښه ده. برید کوونکی چې یو 28 کلن استرالیایی خودل شوی، لومړی په دې ښار کې د النور په جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، په لسګونو کسانې ووژل، او وروسته د ښار بل جماعت ته لاړ او هلته هم په ډزو ډېر خلک ووژل. بل اکرام صاحب،
نوري صاحب، لکه څنګه چې وړاندې مو ویل شول، د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې د دې پیښې د مړیو د لیږد بهیر به له ننه پیل شي او په 3 ورځو کې به بشپړ شي، خو اصلا د دې پیښې د قربانیانو مړي به خپلو خپلوانو ته کله سپارل کیږي؟
د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې د قربانیانو خپلو کورنیو ته د مړو د سپارلو بهیر به نن پیل شي، او دغه بهیر به هم په 3 ورځو کې بشپړ شي. یعنی د مارچ تر 10 به د دې پیښې ټول قربانیان خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. البته په همدې موده کې به کله چې خپلو خپلوانو ته د دوی مړي سپارل کیږي هغوی ښخول کیږي هم. د نیوزیلند صدر اعظم البته یو بل ټکي ته هم اشاره کړې ده، ویلي دي چې مخکې له دې چې پر دغو جوماتونو برید وشي، د برید اصلي عامل بیانونه هم یو سیاستوالو ته استولي وو، د شاوخوا ډیرشو زیاتو سیاستوالو ته چې د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې دې ته هم دغه بیان یا اعلامیه رسیدلې وه او سمدستي پولیسو ته سره شریکه کړې وه او پولیسو هم په دوه درې دقیقو کې اقدام کړی دی. یعنی مخکې له دې چې برید کوونکی حمله پیل کړي، په لومړي جومات له حملې څو دقیقې مخکې ټولو اکثر سیاستوالو ته د دې حمله په اړه بیان خپور کړی وو، هغوی ته یې استولی وو د ایمیلونو له لارې. خو د نیوزیلند صدر اعظم جاسندرا آردرن ویلي چې موږ نه پوهېدو چې دا حمله به چیرې او کله ترسره کیږي. بلې اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، وام اوریدل چې په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو د تیرې جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو عمرونه د درې او اویا کلونو ترمنځ بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګ د نظام د ړنګېدو په معنا دي. دوی وایي چې موقت حکومت په سیمه کې روانو نیابتي جګړو او ستونزو ته ځواب نشي ویلی او ویره شته چې هیواد به یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونه کیږي. په اړه نور حال د رحمت افغان پر راپور کې
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي افغان ولس په تیر کې د موقت حکومتونو سخت ګاللې دي او تاریخ تجربه ورنه لري او حاضر نه دي چې شته نظام له لاسه ورکړي او بیرته شاته وګرځي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي، سیاستوال او عام خلک نه باید د موقت حکومت په منلو سره خپل قانوني حکومت ړنګ او بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي.
دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ حاصل لا سوکه دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو. مونږ هم شامل ملکونه په ډېر قاطعیت سره د موقت حکومت ملاتړ کوي. یعنی دا په دې معنی چې موقت حکومت د هغوی په ګټه ده، د افغانانو په تاوان، چې هیڅ افغان نه غواړي چې موقت حکومت جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې تون انتقادونه کړي وو او ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یو لنډمهال ادارې د جوړولو په لټه کې ده چې مشري به یې په خپله کوي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پورز ډیورن کرخې ته نږدې په باجول قبایلی سیمه کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست په تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش شاو خویبه میاشت وړاندې په کابل کې یوې غونډې ته ویلي و چې دغه هیواد د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی. اجرا رئیس عبدالله عبدالله بیا تازه له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چمتو دی چې واقعي سولې ته رسیدو په شرط موقت حکومت ومني. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نومان محمد حنیف اتمر د تیرې پنځشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د راتلونکي جوزا میاشت نه وروسته د ملي وحدت حکومت ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اتمر مخکې ته دی ویلي چې د سولې پروسې د ښه پرمخ بیولو لپاره د ملي وحدت حکومت نه وروسته یو موقت حکومت رامنځته سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو مخالفت کوي. د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات وای هر څه باید بیرته له صفر نه شروع نسی.
د جګړې د ختمولو لپاره نور لارې چارې هم شته. همدا اوس موږ یو نظام لرو، اساسي قانون لرو، په دې کې د افغانستان په جغرافیه کې من هیڅ یو حقوقي شخص په توګه باندې ادرس لرو. آیا د دې په ترمیم باید بحث وشي، نه دا چې موږ له صفر نه شروع وکړو.
ښاغلی سادات زیاتوي موقت حکومت راتګ ته شرایط شته چې اوس افغانان له هغه پړاوه تیر سوي دي.
زمغاګل ازادي رادیو ناورې ورزو پکتیکا ولایت ته د پکتیکا ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې دغه ولایت پی آر ټی دغه ولایت د محلي ادارې لوري چورکیږي او سامانونه پاکستان ته انتقالیږي. دوی له مرکزی دولت څخه د مخنیوي غوښتنه کوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي ځوانان او مدني فعالان وایي د دغه ولایت پی آر ټی سامانونه د چورکیدو له حالت سره مخ او د کباړ په نوم پاکستان ته انتقالیږي. دوی وایي په دغه چور کې د دغه ولایت د والي او امنیه قمندان تر څنګ د محلي ادارې ځینې نور چارواکي هم لاس لري. مدني فعال رحیم پښتون یار ازادي راډیو ته وویل په لسګونه موټران له دغه پی آر ټی څخه خبرېږي چې تېره شپه څو موټران د ملي امنیت د منصوبینو له لورې ونیول سول.
د پی آر ټی په چور کې د چارواکو لاس دی او چارواکي غواړي چې پی آر ټی له خاورو سره خاورې کړي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم له پی آر ټی څخه د ځینو مالونو د ایستلو خبره مني خو وایي دا ټول کثافات او اضافي مال نه دي. د پکتیکا ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آریان ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د شنبې په ورځ په جوړه سوې غونډه کې چې د والي او امنیه قمندان تر څنګ د ملي امنیت رئیس او نورو رئیسانو هم ګډون کړی و دا غیر ضروري توکو د ایستلو پریکړه وسوه.
هغه شیان دي چې کثافات موږ ورته ویله شوه ضایعات دي چې مقصد قابل د استفادې نه دي. هغه شیان دي چې د ولایت سره په همغږۍ د امنیت ملي د یو ادارې جلسې په ګډه سره په نظامي جلسه کې په همغږۍ چې دغه شیان ځای ځای نیوله دا باید لیلام کړو.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز بیا وایي څو ځله له دغه پی آر ټی څخه د سامانونو د غلا راپورونه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو ته وویل په یو خبري غونډه کې دا پریکړه سوې و چې له دغه ځای څخه بسرې ستن نه انتقالېږي خو دا د چې بیا چور پیل دی.
مازبادي کانفرنس په خپله والي قمندان د امنیت دوی په خپله هم دغه پریکړه وکړله چې مونږ کبار په هېڅ صورت سره مونږ چا ته اجازه نه ورکړو پکتیکا نه یې پاکستان خاورې ته دایې خواته واړوي.
مدني فعال نسیم سوداګر وایي محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي چې ګویا دا غیر ضروري مالونه او یا هم کثافات دي. دی وایي په دغه پلمه سامانونه لوټل کېږي چې دا کار یو ځل د پخواني والي په وخت کې هم سوی و.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته نجی صافی کتنه کړي په ګډه یو
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه غنی لیکنی خبري کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانی لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خپلو لوړپوړو پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه مهمه او پټه غونډه کړې. په مطلب کې راغلي دا غونډه ورسته له هغې شوې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو نیوکه کړي. د مطلب لیکوال د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ملي امنیت ډلې سره یو سات سری یا پټه غونډه کړي. په مطلب کې راغلی دا غونډه د پینټاګون په یو خونه کې چې ټانګ نومیږي د مرستیال ولسمشر مایک پینس، بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار، د سی آی ای مشر او ځینو نورو امنیتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. ورسپانې دا هم لیکلي چې د سپینې ماڼۍ یو بیان چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې دا غونډه د افغانستان په اړه د معلوماتو شریکولو غونډه وه. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې امریکا پر حمدالله محب سفر بندیز لګولای. په مطلب کې وړاندې راغلی د زلمی خلیلزاد او افغان سولې په تړاو د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ورسته یو سرګندونو په خبرګون کې ویل کیږي چې متحده ایالاتو پر نوموړي امریکا ته د سفر بندیز لګولای. په مطلب کې د امریکایي ورسپانو په حواله راغلی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو ویلي چې د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار د ورسته یو شخصي سرګندونو په جواب کې ممکن نوموړي ته ویزه ورنه کړي. په مطلب کې د غشن ویل شوی چې امریکایي ډیپلوماټانو بهرنیو چارو وزارت ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د احضارولو دفاع کړې او ویلي دي چې د محب شخصي برید په ډیپلوماسۍ کې ځای نه لري. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورستیو خبرو په اړه لیکنې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي عمران خان د قطر مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات پیل شول، په افغانستان کې به نږدې راتلونکي کې سوله راشي او نوی حکومت به رامنځته شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي د افغانانو په کورنیو چارو کې د هر چا لاسوهنې او طالبانو سره د امریکایي او پاکستان پټ جوړجاړی د افغانستان د خپلواکۍ په وړاندې ښکاره تیری او د نړیوال سیاسي دوت خلاف دی. ورسپانې د عمران خان د خبرې غندلې دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نوري او درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د افغانستان او د ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې پیل شوې ده نن دریم ورځ ده. اوس ایرلند بیټنګ کوي او سل شپږ شپېته منډې کړي، شپږ کسان یې اوټ شوي. له دې نه وړاندې افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 314 منډې کړي او له دې نه ورمخ کې ایرلند 122 منډې کړي. ایرلند اوس مهال 25 رنز لیډ اخیستی، یعنی 25 منډې لیډ اخیستی دی او دوی سلور کسان لا هم لزان سر لري. نو شاید لوبه تپکتلو سر شاید دا لوبه نن پایت ورسی گونه نی ورسته ورزوی خیر.